د مازیګر شپږ بجې شوې. زموږ غږ له آزادې رادیو او قدر منوریدونکو دا د نن ورځې مازیګرنۍ خبري مجله لومړۍ خبري مجله پیل شوه. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او تخنیکي چارې طاهر روحان را سره په دې برخه کې مرسته کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې اروپایي ټولنه وایي که افغان حکومت له فساد سره په مبارزه کې عملي اقدامات پیل نه کړي نو له افغانستان سره د دې ټولنې مالي مرستې ښایي کمې شي. او د کابل د استیناف محکمې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د اووه دیرشو تورنو کسانو د خوشي کېدو حکم کړی چې د پولیسو افسران هم پکې شامل دي. نور موضوعات هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې احمد شبر چمتو کړي.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړ که افغان حکومت عملا د اداري فساد مخه ونیسي خپلې مرستې به کمې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا رسما طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. په پېښور کې چاودنه شوې او ماسکو واشنګټن ته په اروپا کې د توغندیو د نسبېدو له امله خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن نن په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې د کانفرنس تر څنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دغې پدیدې سره عملي مبارزه پکار ده.
There is a huge problem with corruption here and the government indeed has come out with resolutions.
دلته اداري فساد ډېر ستونزې رامنځته کړې دي. حکومت په ژمنو او شعارونو کې د فساد په وړاندې خبرې کړي او ښایي اراده یې ښودلې. خدای وخت چې له ژمنو ووزي او په عمل کې مبارزه وکړي.
ملبن خبرداری ورکړ که د فساد له امله د اروپایي ټولنې مرستې له ګواښ سره مخامخ کیږي نو دا مرستې به له افغانستان سره راکمې شي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه وکړه. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
چې څومره ژر کیدای شي د افغانستان دولت او وسلوال مخالفین رسما د مذاکراتو منځ ته کښېني او خپل مطالبات او خپل غوښتنې مطرح کړي او د هغو په رڼا کې د افغانستان د مشکل دپاره یو حل لار رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو لسو ورځو کې د طالبانو استازو په دوبۍ او د ناروې په مرکز اوسلو کې له بېلابېلو پلاوو سره په غیر رسمي غونډو کې برخه اخیستې ده. له مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي افغان حکومت په یوازې سر د نشه یي موادو مخه نشي نیولی او په دې برخه کې باید سیمه ییزه همکاري وشي. د دغه وزارت سلاحکار ذبیح الله دایم ازادي راډیو ته وویل
همزمان با فعالیت های بیشتر مخالفین
در افغانستان په ځینو ولایتونو او سیمو کې د مخالفینو د فعالیتونو په زیاتېدو سره موږ د کوکنارو په کښت کې د زیاتوالي شاهدان یو.
دایم بېوزلي او د قاچاق کوونکو لوړ عواید په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو عمده عوامل وګڼل. په جلال آباد کې نن د پژواک خبري اژانس د دفتر مخې ته چاودنه وشوه. دې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل. د پژواک اژانس مشر دانش کړو خیل وویل چې وسلوالو مخکې دوی ته ګواښونه کړي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د فاریاب د شیرینتګاب ولسوالي څارنوال نن په یوې بمې چاودنه کې ووژل شو. د شیرینتګاب ولسوال وویل چې بم د څارنوال حمیدالله پر موټر نښلول شوی و. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. یو ځانوژون کې نن په پېښور کې د پولیسو مرستیال قمندان طارق ملک په نقشه کړ. په دې چاودنه کې د دوو پولیسو په ګډون درې تنه وژل شوي. څلور پولیس او دوه لارویان هم دې ځانوژون کې برید ژوبل کړي دي. د ندیم په نوم د پولیسو یو چارواکي په پېښور کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې دا حمله د حیات آباد په پنځم فیس کې وشوه.
ډیپټي کمانډنټ دی د ایپار پی ملک طارق جاوید پورن راتلو ډیوټیله همدغه کورتبینو سټې سره نږدې په موټر سایکل سوارو هغې ورغلي دي او ګاډۍ د ده ګاډي سره جنګولې دي.
پاکستانی طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. پولیس وایي چې د سرحدي احتیاطي پولیسو مرستیال قمندان طارق ملک هم په ټپیانو کې شامل دی. بلور ته پاکستانی چارواکي وایي چې په بلوچستان کې موټر سایکل سپرو وسلوالو څلور پولیس ووژل. دا پیښه نن د کوټې په پښتون آباد سیمه کې وشوه. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. روسیه وایي چې هیڅ راز غیر عادي پوځي فعالیتونه نه کوي او واشنګټن باید د سړې جګړې د وخت د وسلو د کنټرول تړون په بشپړ ډول رعایت کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د روسیې پولو ته نږدې د متحد ایالتونو له لورې د توغندیو ځای پر ځای کول یو مخ د INF تړون د ماتولو معنا لري. دغه تړون د منځني واټن د هغو توغندیو د له منځه وړلو لپاره شوی چې د اټومي قوې د انتقال وس لري. تر دې مخکې متحد ایالتونو روسیه د INF له تړون څخه په سرغړونې تورنه کړې وه. اوکراین وایي چې دوه عسکر او درې ملکیانې د دغه هیواد په ختیځ کې وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان نن وویل چې تېره ورځ د دوی دوه پوځیان د روسیې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو په ډزو وژل شوي او 14 تنه هم ټپیان شوي دي. خو د یاغیانو یو مسؤول بیا وویل چې د حکومتي ځواکونو په ډزو د دونست په شمال ختیځ کې د هورلیفکا په سیمه کې درې مېرمنې وژل شوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان څارونکو دواړه لوري د اوربند په ماتولو تورنې کړي دي. په سوریه کې د بشري حقونو څارونکي وایي چې د جبهت النصر ډلې د درزیه مذهبي اقلیت لږ تر لږه 20 تنه وشلې دي. جبهت النصر د القاعده مربوط ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دغه کسان نن په ادلیب کې وشل شوي دي. 3% درزیان په سوریه کې ژوند کوي او دوی د افراطي مسلمانانو په نظر مرتد دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل هیواد پر سیاسي ګوندونو شخ وکړ چې له غرور لاس واخلي او څومره چې ژر کېدای شي یو حکومت جوړ کړي. رجب طیب اردوغان د تلویزیون له لارې په خپله وینا کې نن خبرداری ورکړ چې تاریخ به د هغه چا په اړه قضاوت وکړي چې ترکیه د سیاسي ناکرارۍ لور ته بیایي. د اردوغان ګوند عدالت او ترقي چې حاکم دی د جون په 10 په پارلماني انتخاباتو کې له 2002 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره اکثریت له لاسه ورکړ، خو تر اوسه یو ګوند هم دې ته زړه نه شي کوي چې د اردوغان له ګوند سره ائتلافي حکومت جوړ کړي. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اورې قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي که افغان حکومت د فساد پر ضد عملي اقدامات پیل نه کړي نو له افغانستان سره د دې ټولنې په مرستو کې به کموالی راشي. د سولې عالي شورا وایي رسمي خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې یوازینۍ لاره ده.
ترڅو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسمن په مذاکراتو کې برخه وانخلي، موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي.
د فرخنده د وژنې په قضیه کې د نیول شویو ودیر شو تورنو کسانو د خوشی کولو حکم صادر شوی. پر وارداتي مالونو د مالیې د لوړولو په برخه کې د افغان سوداګرو د انتقادونو په وړاندې د مالیې وزارت له غبرګون څخه به خبر شي.
د مالیې وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې کار وکړي.
د دې خبرونې تر پای را سره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د دې خپرونې لومړی موضوع ته، اروپایي ټولنې له افغان حکومت غوښتي دي چې له فساد سره عملي مبارزه پیل کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې افغان چارواکي له اداري فساد سره مبارزه پیل کړي او که دا فساد د اروپایي ټولنې مرستې وګواښوي نو دا مرستې به کمې شي. صفي الله ستانکزي له کابله دا راپور برابر کړی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازی وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اروپایي ټولنې ډېرې پیسې لګولې، خو کله دې وروسته یې مرستې له خطر سره مخ شي ښایي راکمې کړي. فرانس مایکل میلبن له اداري فساد سره د مبارزې د لارو په نوم د کانفرنس په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکي باید د ژمنو له حده ووزي او له فساد سره مبارزه عملي کړي. دلته اداري فساد ډېرې ستونزې رامنځته کړي دي. حکومت په ژمنو او شعارونو کې د فساد په وړاندې کی خبرې کړي او ښه اراده یې ښودلې. خدای وخت چې لژمن ووزي او په عمل کې مبارزه وکړي. مونږ هم کولای شو چې خپله تنبیهي پروګرام تطبیق کړو چې په نتیجه کې خپلې مرستې کموو که چیرته زموږ مرستې د اداري فساد له خطر سره مخ شي. ښاغلي میلبن زیاته کړه چې د حکومت اوسني چارواکي دي د پخوانیو هغو د ګرم بللو پر ځای خپله لاس په کار شي، د دې لپاره چې واک اوس د دوی په لاس کې دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي په داسې حال کې افغان حکومت له اداري فساد سره عملي مبارزې ته وهڅوي چې ځینې وختونه په خپله بهرنیان هم په افغانستان کې په لویو فسادونو کې ښکېل بلل شوي دي. د کابل بانک دوسیه، د دفاع وزارت د تیلو قراردادونه او ځینې نور مسایل د اداري فساد له لویو دوسیو شمیرل کېږي چې د افغان ولسمشر په امر نوي حکومت سپړلي، خو تر اوسه یې عملي نتیجې نه دي روښانه شوي. اخو په ښې حکومتولۍ کې د افغان ولسمشر ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود وویل چې ضعیفو اداري او قضایي سیستمونو پراخ فساد رامنځته کړی او اوس هم لړۍ دوام لري.
ښاغلي مسعود ویل چې د فساد اصلي عوامل په دې برخه کې د قضایي ادارو ضعیف عمل او د دولتي څوکیو سیاسي کول دي.
فساد اداري د کشور ما یک مشکل است که همه ملت
دی وی اداري فساد زموږ په هیواد کې داسې یو ستونزه ده چې ټول خلک ترې کړیږي. افغانستان ته د سړکونو، تعلیم، روغتونونو او نورو لسهو برخو لپاره ډېرې پیسې راغلي که یو برخه په دې برخو لګېدلې وي یو بله برخه یې زموږ د ملکي خدمتونو مامورینو لوټ کړي دي. خپله د اداري سیاسي کول هم د دې لامل شوی چې لوی اداري فساد رامنځته شي او ان په اوسنیو شرایطو کې هم دا بهیر روان دی. په کې حکومت ولای کې د ولسمشر ځانګړي استازي ښاغلي مسعود ویل چې افغان چارواکي له فساد سره مبارزه غواړي او په کار ده چې په ټولو ادارو کې دا مبارزه عملي شي. احمد ضیا مسعود بهرانیان هم په ځینو حالاتو کې په تیروتنو ګرم وبلل او ویې ویل چې د هغوی د ځینو حسابونو د نه روښانېدو په سبب لویو فسادونو ته زمینې برابرې شوي دي. د افغان کابینې څو وزیرانو هم د پنجشنبې ورځې په دې غونډه کې ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه کوي، خو دا معلومه نه ده چې که دوی ونتوانېږي اداري فساد ورک کړي د بهرنیو مرستو په نشتوالي کې به څنګه خپلې چارې مخته یوسي. صفی الله ستانگزای آزادی رادیو کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په دوبای کې له طالبانو سره د روانې اونۍ د پایل د غیر رسمي خبرو اترو ګډونوال وایي له طالبانو سره په دې غونډه کې عمده ټکی د جنگ ختمول او سولې ته د رسیدو د لارو چارو لټول و. د دې غونډې یو ګډونوال قطب الدین هلال ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې ناسته کې کومه ځانګړې پریکړه ونه شوه، خو د ده په نظر طالبان په هیواد کې د سولې ټینګښت ته خوشبینه و. په عین وخت کې د سولې عالي شورا وایي چې رسمي خبرې د حکومت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې یوازینۍ لاره ده. خان محمد سین له کابله دا راپور برابر کړی.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. خاغلی هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمي مذاکراتو او یو تعداد ورونه کابل نه تللي وو او تعداد طالبان ورونه د قطر نه راغلي وو او مذاکرات ټول د دې دپاره وو چې څنګه د وینې تویدو مخنیوی وشي او څه قسم صلحې ته ورسېږو. دا د دې څرګندونه کوي چې ټول افغانان د طالبانو په شمول صلحې ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د روانې میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیستې. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطاءالرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیستې وه. خود طالبانو لولور په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خاطر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروې او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالي شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
د سولې د عالي شورا موقعیت د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالي شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
خبری مجله اوري.
د فرخنده د قضیې د لومړنۍ محکمې قاضي وایي د کابل د استیناف محکمې لخوا د فرخنده د وژنې په قضیه کې د نیول شویو اووه دیرشو تورنو کسانو د خوشي کولو امر صادر شوی. د ښاغلي صفي الله مجددي په وینا په دې کسانو کې هغه یولس پولیس هم شامل دي چې یو کال په یو کال بند محکوم شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د دې اقدام په وړاندې انتقادونه لري. اجمل تورمان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د فرخوندی د قضیه د لومړنۍ محکمې قاضي صفی الله مجددي وایي چې د کابل د استیناف محکمې لخوا د جزایی اجراتو د قانون د 222 ماده لمخې د فرخوندی د قضیه د ودیر شتورونو کسانو د خوشی کولو امر صادر شوی دی. ښاغلی مجددي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې په خوشی شویو کسانو کې د پولیسو 11 تنه هغه افسران هم شامل دي چې په یو کال باندې محکوم شوی ول.
موږ په خپل حکم کې دا څرګنده کړې و چې د امنیه قومندانې 11 تنه د پولیسو افسرانو باندې د عسکري جرایمو د قانون د 23 مادې له مخې حکم صادر شوی دی. دا په دې معنی ده چې دا کسان به په توقیف کې نه وي، آزاد به وي او خپل حبس به د خپل دندې په محل کې تیروي.
پیغله فرخونده تیر کال ژمی د هود د میاشتې په 23 نېټه د کابل په شاد و شمشیره سیمه کې د قرآن کریم د سوځولو په تور د یو شمیر احساساتي کسانو لخوا تر وهلو ټکولو وروسته ووژل شوه او بیا یې مړي ته اور واچول شو، خو وروسته دا ثابته شوه چې نوموړی دا کار نه و کړی. د فرخوندې د وژنې لومړنۍ محکمې څلور کسه په اعدام محکوم کړل، 8 تنه په 14 کاله بند او 13 تنه یې بېګناه وپېژندل. دغشان همدغې محکمې د پولیسو 11 تنه هغه افسران چې د وژونکو له منګولو څخه د فرخوندې د ژغورنې په برخه کې په وظیفایي غفلت تورن ول، په یو کال بند محکوم کړل او 8 تنه نورې د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله بې ګناه اعلان کړل. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان د محکمې د دې حکم په وړاندې غبرګون ښیي او وایي چې د پولیسو د 11 افسرانو د خوشي کولو په برخه کې فیصله عادلانه نه ده. د ښځو د عدالت لپاره د تړون د مؤسسې مشره لیا غزنفر جواد:
پولیسو وظیفوي غفلت کړی دی. د دوی د بې تفاوتۍ له مخې لومړی خو د یو کال بند ورته کم دی، بله دا چې کله دوی په بند محکوم شوي نو څنګه بېرته خپلې دندې ته ځي.
د میرمن جواد په وینا دوی ته ویل شوي چې له قومندانۍ امر راغلی او ویل شوي چې دوهمه حوزه هیڅ پولیس نه لري، نو ځکه باید دغه کار ترسره شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان دغه شان د نورو خوشي شویو کسانو په اړه هم چې اوس مهال د کافي اسنادو د نه موجودیت له امله یې د خوشي کولو امر ورکړل شوی وایي چې دغه کسان باید خوشي نه شي، ځکه افغانستان خلاص سرحدونه لري او دوی ته د تیښتې ښه لاره برابره ده. خو ویل شوي چې دغه کسان په قوي تضمین خوشي شوي او د تیښتې امکان یې نشته. د یادونې ده چې د تورونو کسانو په اړه حکم به د استیناف په قضایي محکمه کې د دوی په وړاندې وشي، خو دا معلومه نه ده چې دا محکمه به کله جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مازیګرانی خبری مجله اوري قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نن سهار د پېښور په حیات آباد سیمه کې د پولیسو یو جګپړی پر یو جګپړی مقام ځانوژن کې حمله وشوه. په دې اړه راپور د همدې خبرونه په دوام کې راځي. را سره اوسئ. او سم یو بل راپور: د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې چارواکي وایي چې د حکومت لخوا پر وارداتي موادو د ګمرکي تعرفو زیاتېدو اندېښمن کړي. د دې خونې مرسیال خانجان الکوزي نن ازادي راډیو ته وویل د موضوع په سوداګرۍ ناوړه اغیز اچولی او په وارداتي موادو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دا اقدام د کورنیو تولیداتو د پیاوړي کولو او د عوایدو د زیاتوالي په مقصد کړی. له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي دوه میاشتې کېږي چې حکومت په 212 وارداتي اقلامو باندې ګمرکي تعرفه زیاته کړې ده. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت دې کار په سوداګرۍ ناوړه اغیز کړی.
مشکل پیدا.
خاغلی الکوزی وویل په دغو اقلامو کې ساختماني مواد، لوکس موټرې، موبل فرنیچر او نور قیمتي سامان آلات شامل دي چې لا سل نیول یې تر 200% ورباندې ګمرکي تعرفه زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه حکومت هغه حق العبور هم دوه چنده زیات کړی چې په وارداتي تیلو باندې اخیسته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي حکومت پلان لري په هغو وارداتي موادو باندې مالی او ټیکس هم زیات کړي چې د حکومت د پالیسي دوی او افغان سوداګر اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي تر ډیره حکومت په هغو ګمرکي موادو تعرفه زیاته کړې چې په هیواد کې تولیدیږي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې یاد اقدام یې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا او د عوایدو د زیاتوالي په هدف کړی.
یو لامل یې دا ده چې د مالیې وزارت تل هڅه کړې چې د افغانستان داخلي تولیدات د داخلي تولیداتو د ملاتړ په برخه کې کار وکړي. د داخلي تولیداتو لپاره د افغانستان داخل کې تقاضا پیدا شي او د وارداتو مخه ونیسي. او بل برخه دا ده چې د مالیې وزارت هم هڅه کوي چې خپل عواید زیات کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې دا مهال په هیواد کې لسګونه ډوله بیلابیل مواد تولیدیږي خو بیا هم له بهر څخه زیات واردات لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني څو ځله له ولسه غوښتي چې د کورنیو تولیداتو د پیاوړتیا لپاره باید له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې د عوایدو راټولولو په برخه کې له ټاکل شوي هدف څخه 15% وړاندې تللي. د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د عوایدو د لوړولو لپاره باید په ګمرکونو کې د شته اداري فساد مخه ونیسي او افغانستان ته د هغو وارداتي موادو مخنیوی وکړي کوم چې په قاچاقي ډول دغه هیواد ته راوړل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت تاییدوي چې سږکال په هیواد کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی. د دې وزارت سلاحکار نن ازادۍ راډیو ته وویل د کوکنارو کښت تر ډیره ځایه په جنوبي ولایتونو کې زیات شوی. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو ضد مبارزې معینیت وایي په دې وروستیو کې افغان پولیسو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي دي. دا موضوع د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو وویل چې په 2010 میلادي کال کې په هیواد کې پر 1,23,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. حال دا چې سږکال په 2,24,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دی. د دې وزارت سلاحکار ذبیح الله دائم آزادی راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت زیاتوالی له ناامنیو سره تړلی دی.
بعد از سال 2010 همزمان
لدوزره لسم کال وروسته د مخالفینو او تروریزم له فعالیتونو سره سم په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغی او همدارنګه بیکاریو، اقتصادي ستونزو او داسې نورې ناخوالو زمینه برابره کړه چې ځینې خلک د کوکنارو کښت ته زور ورکړي.
خاغلی دایم وویل تر هغې چې د مخدرو موادو پر ضد د سیمې په کچه د مبارزې ژمنه ونه شي افغان حکومت په یوازې ځان نشي کولی چې د کوکنارو د کښت او قاچاق مخه ونیسي. دائم دا هم وویل په 2010 میلادي کال کې په 40 ولایتونو کې د کوکنارو کر 0 درجې ته راټیټ شوی وو خو اوس مهال د ناامنیو له امله 15 ولایتونه د کوکنارو له کښته پاک دي. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت په داسې حال کې د دې موادو پر ضد د سیمې د هیوادونو پر ګډې مبارزې تاکید کوي چې په دې وروستیو کې روسیې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولیداتو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو سازمان ته یو 15 کلن پروګرام پیشنهاد کړی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې افغان پولیسو په دې وروستیو کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل کړی دی. د دې معینیت ویان مهدي کاظمي آزادی راډیو ته وویل چې همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې د کوکنارو د اړولو عملیات روان دي.
موږ د کال په لومړي فصل کې یو او پرسنل مو په مختلفو ولایتونو کې د کوکنارو په اړولو بوخت دی. هیله ده چې په دې برخه کې زیاتې لاسته راوړنې ولري.
کاظمي دا هم وویل چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې 3,400 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه شوې ده.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له ودې مازیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د مازیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. نن سهار د پېښور په حیات آباد سیمه کې د پولیسو د یو جګپوړي مقام طارق ملک پر موټر ځانمرګې حمله وشوه، چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا تر دې دمه لږ تر لږه دوه پولیس مړه او د طارق ملک په ګډون شپږ نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پولیسو د دې مقام په ګډون د ټپیانو حالت نازک دی او ښایي د مړو شمېره هم پورته شي. له بلې خوا د دې برید مسؤلیت پاکستاني وسلوالو طالبانو منلی. د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق له پېښوره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د خیبر پختونخوا د مرکزی ښار پېښور په حیات آباد نومې سیمه کې د دې ښار د یو جګپوړي پولیس چارواکي پر موټر ځانمرګې برید شوی، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د امنیتي چارواکو په وینا دغه برید د پنجشنبې په ورځ د پېښور ښار د حیات آباد په فیس فایف سیمه کې د فرنټیر ریزرو پولیس د مرستیال مشر طارق ملک پر موټر شوی، چې په ترڅ کې تر دې دمه دوه پولیس مړه او د طارق ملک په ګډون شپږ نور ټپیان شوي دي. د پېښور ښار د پولیسو یو چارواکي میا سید د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې طارق ملک پر موټر هغه مهال برید شو چې نوموړی له خپله کوره دفتر ته په لارو. د هغه په خبره ځانمرګې بریدګر د پولیسو د مشر له موټر سره له باروتو ډک هغه موټر سایکل وجنګاوه چې د لومړنیو پلټنو له مخې په کې له شپږو تر اتو کیلو چاودېدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دغه پېښې ټپیان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدول شوي، او د میا سید په خبره چې د طارق ملک په ګډون پکې د درېو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د وایي په دغه برید کې د پولیسو د مشر او ډرایور په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي، چې په روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو د ټولو روغتیايي حالت ښه نه دی. حیات آباد د پېښور ښار لوکس او حساسه سیمه ګڼل کېږي، او په کوم ځای کې چې د طارق ملک پر موټر دغه ځانمرګې برید شوی، شاوخوا د خیبر پختونخوا د دولتي او امنیتي چارواکو کورونه او همداراز دولتي او امنیتي ودانۍ پرتې دي. حیات آباد همداراز د خیبر ایجنسۍ له قبایلي سیمې سره هم نښتې اوږده پوله لري، او د چارواکو په وینا همدا لامل دی چې وخت نا وخته پکې تروریستي پېښې کېږي. له بلې خوا د پاکستاني طالبانو وایند محمد خراسانی له اسوسییټډ پرېس خبري اژانس سره په خبرو کې په پېښور کې د پولیسو پر مشر د دغه ځانمرګې برید مسؤلیت منلی، او په راتلونکي کې پر سیاستوالو او امنیتي ځواکونو د دې ډول نورو بریدونو ګواښ هم کړی دی. په دې وروستیو کې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو هدفي وژنې او پر دوی بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو له تېر کال راهیسې ډیورنډ کرښې ته څیرمه په پرتو قبایلي سیمو، شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پوځي عملیات پیل کړي چې د پراخو بریاوو ادعاوې پکې کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدراعظم او نورو سیاستوالو په پېښور کې د پولیسو پر مشر ځانمرګې برید غندلی او صدراعظم اړوندو ادارو ته د پلټنو امر کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو را بولم د دې خپرونې د وروستي راپور اوریدو ته. یو امریکایي مقام وایي له ایران سره د اټومي خبرو وروستۍ مرحله به ډیره سخته وي. هغه توافق چې د دې خبرو په نتیجه کې به رامنځته شي تمه ده چې د ایران اټومي پروګرام به محدود کړي او پر دې هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه به لرې کړي. په لوزن کې د تیرې اپریل میاشتې په پیل کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ مقدماتي توافق ښایي د روانې میاشتې تر پایه نهایي شي. سلطان محمد سروار په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ د نهایي اټومي توافق د ضرب الاجل یوازې څو اونۍ پاتې دي، د امریکا یو چارواکي د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د اټومي خبرو وروستی پړاو به ډیر سخت وي. دغه توافق چې له کلونو راهیسې ورته زیار سوی او اسرائیل یې سخت مخالفت کوي، تمه ده د ایران اټومي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول شوي نړیوال بندیزونه لرې کړي. اسرائیل وایي که هر ډول توافق وشي بیا هم شک لري چې د ایران اهداف محدود کړي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، لکه څنګه مو چې د لوزان له توافق وروسته اټکل وکړ، د راتلونکي مرحلې خبرې به سختې ځکه وي چې د تفصیلاتو په حق لبوي. ایران او د نړۍ شپږ هیوادونه امریکا، فرانسه، برتانیا، روسیا، چین او جرمني د منل شوي ضرب الاجل سره سم باید د روانې میاشتې تر پایه یو هر اړخیز توافق ته سره ورسیږي. تهران او واشنگتن په جنیوا کې خپلو وروستیو خبرو کې بریالي نشول چې خپل اختلافات په ځانګړې توګه د ایران د اتمي تاسیساتو د تفتیش په حق له حل کړي. نور پیچلی مسائل لکه د ایران د اتمي پروګرام محتمل نظامی آباد او د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د پوځي اډو تفتیش هم لا ینحل پاتې دي. د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې عمومي مدیر یوکیا امانو د تېرې دوشنبې په ورځ وویل که چېرې تهران په لوزان کې د وروستۍ موافقې ژمنې عملي کړي، د ایران د اټومي پروګرام د محتملو نظامي ابعادو مسایل به حل شي.
زه ډاډمن یم که چېرې ایران د لوزان د اعلامیې اقدامات پلي کوي، نو د احتمالي پوځي ابعادو مسایل به په مناسبه موده کې څرګند او مشخص کړل شي.
ایران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام سوله ایز اهداف تعقیبوي، خو لویدیځ هیوادونه ویره لري چې امکان لري تهران د اټومي وسلې د جوړولو یا د دغه وسلې د جوړولو د تخنیک د ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو، خو له خپلو راډیوګانو لری کېږئ. ما د مازدیګر شپږ بجې وبښئ او دیرش دقیقې دي. زرغونه منګل د یوې بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره چې وروستۍ خپرونه د زموږ دادی په سټوډیو کې د زرغونه جان ستړی مشه.
شما هم خسته نباشین. احمد تکل. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این نیمساعت میشنوین که نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که زمان از او فرا رسیده که حکومت افغانستان به تعهدات خود در بخش مبارزه علیه فساد عمل کنه. ایره هم میشنوین که رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده ایره تایید کرده که محکمه استیناف کابل فرمان رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در قضیه قتل فرخنده را داده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، در آغاز سرخط خبرها، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید حکومت این کشور باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات رسمی صلح باید هرچه زودتر آغاز شود. مقامات پاکستان درباره کشته شدن 4 کارمند پلیس در بلوچستان خبر میدهند. تفصیل خبرها. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که حکومت این کشور باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کند. مایکل ملبن امروز در کنفرانس مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت هرچند رهبران حکومت افغانستان گفتند که از اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری تایید میکنند، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که این تعهداتشان را عملی کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که مذاکرات رسمی صلح باید هر چه زودتر آغاز شود. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان و مخالفین مسلح باید تلاش نمایند تا زمینه گفتگوهای رو در رو میانشان را فراهم نمایند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید حکومت این کشور توانایی مبارزه علیه مواد مخدر را به تنهایی ندارد و نیاز است در این راستا همکاری با سطح منطقه صورت بگیرد. ذبیح الله دایم مشاور این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت
همزمان با فعالیت‌های بیشتر مخالفین در بعض ولایات و در بعض مناطق افغانستان، اما شاهد افزایش کشت کوکتار هم بودیم.
آقای دایم در کنار گسترش نامنی‌ها، فقر، تقاضا به مواد مخدر در سطح منطقه و عواید بلند قاچاقبران مواد مخدر را پدیده دلیل افزایش کشت کوکنار در افغانستان می‌خواند. سالانوال ولسوالی شیرین‌تگاب ولایت فاریاب امروز در یک انفجار بم کشته شد. ولسوال شیرین‌تگاب گفته است بم در موتر سالانوال حمیدالله چسبانده شده بود. تا حال مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. امروز در شهر جلال آباد در پیشروی دفتر خبرگزاری پژواک انفجار رخ داد که 2 نفر در آن زخمی شدند. سرمحرر خبرگزاری پژواک دانش کروخیل گفته است که آنها چندین بار قبل هم تهدیدها را به دست آورده بودند. مسئولیت این انفجار را هم تا کنون کسی به عهده نگرفته است. ادامه اخبار. مقامات پاکستانی میگویند که افراد مسلح موتورسیکل سوار 4 کارمند پلیس را در بلوچستان هدف تیر قرار داده و کشتند. این حادثه امروز در منطقه پشتون آباد در نزدیکی مرکز ایالت بلوچستان شهر کویته رخ داده است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. بلوچستان در چند سال اخیر به میدان خشونت ها تبدیل شده است که گروه های تنده و اسلامی و آزادی خواهان بلوچ در آن دست دارند. در نتیجه یک انفجار انتحاری علیه موتر یک قمندان پلیس در شهر پشاور 3 نفر کشته و 6 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را که امروز صبح در منطقه حیات آباد پشاور رخ داد طالبان پاکستانی به عهده گرفتند. پلیس میگوید که در بین زخمی ها معاون قمندان پلیس سرحدی طارق ملک نیز شامل است. فعالان سوریه میگویند حداقل 20 عضو گروه اقلیت مذهبی دروزها توسط جبهه النصره که یک گروه مربوط به القاعده میباشد کشته شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است اظهار داشت این حمله امروز در یک قریه در ایالت ادلیب رخ داده است. در گزارش این گروه آمده است در بین کشته شده ها افراد سال خورده و حداقل یک طفل هم شامل می باشد. وقتی که افراد این قریه به اسلحه دست یافتند یک عضو گروه النصره را هم از پا در آوردند. گروه النصره جزء یک اتحاد شورشیان سوریه می باشد که بخش اعظم ادلیب را تحت تصرف خود گرفتند. دروزها یک گروه جدا شده از اسلام می باشند که توسط تندروان مرتد شناخته می شوند. دروزها 3% نفوس سوریه را تشکیل می دهند. رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از احزاب سیاسی کشورش خواست که از غرور دست بردارند و هرچه زودتر یک حکومت را تشکیل بدهند. اردوغان در یک صحبت تلویزیونی امروز هشدار داد در مورد کسانی که ترکیه را به سمت ناآرامی سوق می‌دهند تاریخ قضاوت خواهد کرد. حزب عدالت و ترقی اردوغان در انتخابات 7 جون از سال 2002 به بعد اولین بار اکثریت را در پارلمان از دست داد، اما تا حال هیچ حزبی دیگر حاضر نشده است که با حزب اردوغان حکومت ائتلافی را تشکیل بدهد. و روسیه میگوید کدام فعالیت غیر معمولی نظامی را انجام نداده و از واشنگتن خواست که پیمان نظارت بر سلاح را که در دوران جنگ سرد ترتیب شده بود رعایت کند. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه که امروز به نشر رسید هشدار داده می شود که جابجا شدن راکت های آمریکایی در نزدیکی سرحدات روسیه سبب از بین رفتن کامل این پیمان خواهد شد. روسیه همچنان آمریکا را متهم ساخت که کیف را تشویق می کند بحران در شرق اوکراین را ادامه بدهد. در اینجا جدایی طلبان طرفدار روسیه با قوای حکومت اوکراین در جنگ می باشند. در اوایل ماه جاری مقامات وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته بودند که در جواب تخطی پیمان تسلیحاتی از سوی روسیه راکت‌های زمین به هوا را در اروپا جابجا می‌کنند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان روی محو فساد در این کشور تاکید کرده است. در حالی که چنین شکایات از فعالیت‌های پلیس محلی شنیده می‌شوند،
یک قمندان مسلح غیر مسئول 4 ماه قبل یک دختر را از خانه پدرش به زور کشیده و با خود برده.
ولی وزارت داخلی افغانستان نظر دیگری دارد.
به بعض نقاط هم مشکلات هست، ولی بیشتر یک جایی سبب مفراد پلیس محلی هم از اجتماع است. جرم همزاده اجتماع سبب من به اجتماعی که انسان ها زندگی کنم جرم صورت میگیرم.
محکمه استناف کابل فرمان رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در قضیه قتل فرخنده را صادر کرده است.
این به این معنی است که یا تحت توقیف و تحت حبس نمی باشند، رها می باشند، حبس خود در محل وظیفه خود سپری می کنند.
گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید با ما بانین. با سلام دوباره، زرغون منگلسم رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که حکومت کشور باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کنه. آقای ملبن امروز کنفرانس مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت که هرچند رهبرای حکومت افغانستان گفتن که اراده سیاسی برای مبارزه علیه فساد اداری وجود داره، اما حال زمان از او فرار رسیده که به این تعهدات خود عمل کنند. فرشته ندا جزئیات داره.
نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید این اتحادیه به خاطر مبارزه با فساد پولهای زیادی را در این کشور به مصرف رسانیده، اما اگر کمک‌هایشان با خطر روبرو گردد آنها این کمک‌ها را کاهش می‌دهند. فرانس مایکل ملبن در حاشیه کنفرانس خبری تحت نام راه‌های مبارزه با فساد اداری بر رادیو آزادی گفت مقامات افغان باید از حد تعهد بگذرند و به خاطر مبارزه با فساد عملاً کار کنند.
اینجا فساد اداری مشکلات زیادی را به بار آورده است. حکومت به خاطر مبارزه علیه فساد در حد شعار صحبت‌های خوبی می‌کند و اداره خوب نشان می‌دهد، اما حالا زمان آن فرا رسیده که از تعهد بگذرند و عملاً مبارزه علیه فساد نمایند. ما هم می‌توانیم که برنامه‌های تنبیهی خود را تطبیق نماییم. اگر کمک‌های ما با خطر مواجه گردد، در نتیجه این کمک‌های ما کم می‌شود.
آقای ملبن گفت حکومت فعلی به جای مقصر دانستن مقامات پیشین باید دست به کار شوند و در این راستا عملاً کار نمایند. نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال حکومت این کشور را به خاطر مبارزه عملی با فساد تشویق می‌کند که در بسیاری موارد برخی خارجی ها نیز در افغانستان بعد دست داشتن در فسادهای گسترده متهم شدند. قضیه کابل بانک، قراردادهای تل وزارت دفاع و برخی قضایای دیگر از دوسیه‌های بزرگ فساد اداری شمرده می‌شود که به دستور رئیس جمهور غنی باید بررسی گردد، اما گفته می‌شود تا کنون نتیجه لازم در پی نداشته است. از سوی هم احمد ضیاء مسعود نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که ضعف در ادارات زمینه فساد گسترده را فراهم کرده و اکنون هم ادامه دارد. آقای مسعود همچنان گفت دلیل اصلی فساد سیاسی شدن کرسی‌های دولتی و ضعف در ادارات قضایی میباشد.
فساد اداری در کشور ما یک مشکل است که همه ملت ما رنج میبره. بسیاری پول‌هایی که آمد داخل افغانستان به خاطر سرکسازی، به خاطر شفاخانه، به خاطر کلینیک‌سازی، اگر یک قسمتش مصرف شد در همین راستاها، یک قسمت دیگه‌ش متأسفانه مامورین خدمات ملکی ما حیف مایل کردن و خود سیاسی ساختن اداره سبب ازی شد که فساد بسیار بزرگ اداری در کشور وجود داره، حتی در شرایط فعلی.
آقای مسعود همچنان گفت مقامات افغان میخواهند که با فساد مبارزه نمایند، اما او تاکید میکند که باید این مبارزات در تمام ادارات عملی گردد. احمد ضیاء مسعود در برخی حالات خارجی ها را در فساد و مشکلات مقصر دانسته گفت عدم روشن بودن حسابات خارجی ها زمینه فساد گسترده را در کشور فراهم ساخته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که اغلبا شکایات جدی در مورد فعالیت و خودسری های پلیس محلی در نقاط مختلف کشور شنیده میشه، معاون وزیر داخلی افغانستان گفته که فعالیت پلیس محلی در مبارزه بر ضد طالبان مؤثر است. به گفته جنرال ایوب سالنگی، پلیس محلی در چند سال گذشته با طالبان مسلط تلفات سنگین وارد کرده، اما سالنگی ایجاد مشکلات از سوی پلیس محلی را بر باش شنده هایی که در اونجا زندگی میکنن هم رد نمیکنن. قبل از این گروه بین المللی بحران در یک گزارش خود گفته بود که تجربه فعالیت پلیس محلی و گروه های مشابه به پلیس محلی در افغانستان یک اشتباه تأسف آور بوده. مقیم نایب جزئیات دارم.
معاون وزیر امور داخلی افغانستان میگوید فعالیت پلیس محلی در اکثر نقاط افغانستان نتایج خوبی داده و باید فراموش نشود که دشمنان علیه این نیروی مردمی نیست تبلیغات سو میکنند. جنرال ایوب سالنگی که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پلیس محلی بخشی از اجتماع افغانستان بوده و از اینکه اکثریت آنها تعلیم یافته نیستند طبعا بعضی اوقات مرتکب جرم میشوند.
جرم امزاده اجتماع صد من به اجتماع انسان ها زندگی کنم جرم صورت میگیره، ولی مخالفین به خاطر از اینکه پلیس محلی را خواسته باشند و انظار مردم ذهن خراب بدن تبلیغات سو میگیرند. در اکثر مناطق افغانستان ما از پلیس محلی نتایج بسیار خوب و مثبت به دست آوردیم.
جنرال سالنگی گفت نمیتوان همه افراد پلیس محلی را به بدرفتاری و تخطی محکوم کرد و یفزود هر عضو پلیس ملی، پلیس سرحدی، نظم عامه و یا پلیس محلی که مرتکب جرم میشود وزارت امور داخلی افغانستان جز مکلفت‌های خود میداند که آنها را به پنجه قانون بسپارد. نیروهای خاص ماربوی امریکا 5 سال قبل به جلب و جذب پلیس محلی آغاز کرد و بر اساس برنامه ترتیب شده به این افراد تنها 3 هفته آموزش نظامی داده می شود و به هر یک از این افراد 1 تفنگ و به هر گروه 6 نفری آنها 1 ماشیندار داده می شود. به نوشته اسوشیتد پرس این افراد وظیفه دارند تا در منطقه خود از نیروهای امنیتی افغان حمایت کنند. مسئولیت دیگر پلیس محلی جلوگیری از نفوذ طالبان در محلاتی هستند که آنها وظیفه اجرا میکنند. اما آنها با استفاده از این صلاحیت‌هایشان دست به کارهای ناشایسته هم میزنند. تعدادی از مردمانی که پلیس محلی در منطقه ایشان فعالند در تلفن پیامگیر رادیو آزادی میگویند:
ما درویش از ولسوالی خاص روزگان از کرای خواجازی نمیم برادر گل که می مردم که پلیس محلی مردم هزار میتر یک بر صد هزار میتر
که من یکی از باشنده های ولایت پوهیا ولسوالی بلچرا قریه قرچی هستم. ما اینجا 5000 خانه است. برای این قمندان سالارا قرامت میپردازیم بعد زندگی میکنیم.
اجازه هستم از قریه فایصار تیوره ولایت غور. یک قمندان مسلح غیر مسئول 4 ماه قبل یک دختر را از خانه پدرش به زور کشیده و با خود برده.
گفته می شود که حکومت افغانستان در مورد موجودیت این افراد نظر خوبی دارد. اما آیا همه افرادی که به حیث پلیس محلی در جمع نیروهای امنیتی افغان فعالیت می کنند عملا در وظیفه هستند؟ سوال است که از جنرال ایوب سالنگی معاون وزیر امور داخله پرسیده شد. او در پاسخ گفت:
ما و جامعه بین المللی یک کار میکنیم و میشه کوشش و نظارت ماست، ولی پلیسایی که شهید میشه، پلیسایی که بنا به دلایل عوامل باید وظایف دیگه میرند و قراردادشان فسخ میشه، یکی از عوامل روتین است که تقریبا ما در رابطه با جذب زونا توجه میکنیم.
ریاست امنیت ملی بر اساس طرز عملی که امریکا به آنها داده در نظر دارد که شماری از این افراد را در 7 ولایت افغانستان به 5000 نفر افزایش دهد و حکومت افغانستان تا سال 2018 میلادی 15000 نفر را در چوکات این نیروی امنیتی جذب خواهد کرد.
از فعالیت های پلیس محلی در نقاط مختلف کشور در حال شکایات جدی ابراز شده که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از پیشنهاد برای ایجاد یک نیروی وسیع مردمی در افغانستان مخصوصا مناطق شمال کشور سخن گفته. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در مصاحبه با همکار مقیم نائب از فعالیت و روی فعالیت و تجهیز پلیس محلی تاکید کرد و چنین گفت:
مجهز ساختن یا تجهیز نیروهای مردمی در چارچوب نیروهای امنیتی کشور یکی از پیشنهادات جناب معاون سید اول ریاست جمهوری به شورای امنیت و ریاست جمهوری یعنی بوده که عده‌ای از مردم که البته قابل باور هستند برشان اعتماد میشه باید تجهیز شوند تا جلو بدامنی در مناطق مختلف کشور گرفته شود که هنوز هم در حد پیشنهاد باقی مانده و هنوز تطبیق نشده.
یعنی امی پیشنهاده که معاون صاحب رئیس جمهور ارائه کردن چه قسم میتونن تشخیص بتن که یک نفری که فرزند از مردم عادی است اینا واقعا وفادار به دولت است و میتونه که در تامین امنیت نیروهای امنیتی را کمک کنه در یک محل؟
بالای ساختار از تحقیقات و کار بسیار زیاد صورت گرفته که بالای جزئیاتش از لحاظ امنیتی من نمیتونم زیاد بحث بکنم، ولی اما قدر گفتم میتونم که این نیروها از میان مردم و با صلاحیت و اختیار مردم انتخاب خواهند شد تا بر مردم منطقه و محل مفید و مهم واقع شوند.
فیضی صاحب یک سوال دیگه اتو مطرح میشه که کسایی را که معاون صاحب رئیس جمهور پیشنهاد میکنن با می فعلا پلیس محلی که فعلا فعالیت داره با در جنب نیروهای پلیس و نیروهای امنیتی افغانستان چی تفاوت داره؟ یعنی پیشنهاد از اینا با اونا چی تفاوت داره؟
تعداد پلیس محلی در حد گسترده فعلا در افغانستان نیست که بتانن در تمام منطقه افغانستان یا از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کنند. در تحریم سایر نیروهای امنیتی خصوصا در شمال افغانستان ما نیروهای زیاد مردمی را نداشتیم، فقط میتونم بگویم که شاید در هر دو سه ولایت 200 نفر یا 300 نفر فعالیت داشته باشه که او البته بسنده نیست در شرایط کنونی افغانستان. به اون خاطر تعداد از زیاد پیشنهاد خواهد شد که این افزایش پیدا کند تا بتانه بر مردم مفید واقع شود.
مصاحبه بود با سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi_r.
رئیس محکمه ابتدایی قضی قتل فرخنده تایید کرده که محکمه استیناف کابل دستور رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در این قضیه را صادر کرده. سفی اولا مجددی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این میان 11 پلیس هم شامل هستند که سوی محکمه ابتدایی هر یک به یک سال زندان محکوم شده بودند. این در حال است که شماره از فعالین حقوق زن در افغانستان از این اقدام محکمه انتقاد جدی کرده و این عمل غیر عادلانه خواندند. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارد.
رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده میگوید با اساس ماده 262 قانون اجرات جزایی امر رهایی 37 تن از بازداشت شدگان در این قضیه از سوی محکمه استیناف صادر شده است. صفی الله مجددی روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی این را پذیرفت که در میان این افراد 11 مامور پلیس نیز شاملند که هر یک محکوم به یک سال حبس شده بودند.
ما در حکم خود صراحت تصریح کرده بودیم که 11 نفر از منصوبین پلیس قوماندانی امنی ولایت کابل است به اساس ماده 43 قانون جرایم عسکری و تعطیل حکمشان ما اصدار حکم کردیم. این به این معناست که یا تحت توقیف و تحت حبس نمی باشند، رها می باشند، حبس خود در محل وظیفه خود سپری می کنند.
فرخنده در 28 ماه اوت سال گذشته در ساحه زیارت شاهد و شمشیره کابل با اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم توسط شماری از افراد خشمگین لتوکوب شده و بعدن به قتل رسید، اما بعدن ثابت گردید که وای در این کار دست نداشته و بیگناه بوده است. محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده 4 تن از مجرمین این قضیه را محکوم به اعدام، 8 تن دیگر را محکوم به 16 سال حبس و 18 تن را که دلایل الزام بالایشان وجود نداشت بیگناه شناخت. بعدن محکمه ابتدایی فیصله خود را در یک جلسه علنی دیگر در خصوص 19 مامور پلیس نیز صادر کرد. بر بنیاد این فیصله 11 مامور پلیس هر کدام به یک سال حبس محکوم شدند و 8 تن دیگرشان برات گرفتند. در این حال شماره از فعالان حقوق زن در برابر این فیصله محکمه استیناف عکس العمل نشان داده و میگویند فیصله محکمه در خصوص رهایی 11 پلیس عادلانه نیست. لیا غزنفر جواد رئیس موسسه بستگی زنان برای عدالت در این رابطه میگوید
پلیس غفلت وظیفه‌ای کرده و به تفاوتی نداشتن غفلت وظیفه‌ای که داشتن اول هم حبس یک سال تعطیل بر از رب کافی نیست. وقتی که درشان حبس تعطیل داده شده یا چطور دوباره پس میرن به کار خود به وظیفه خود.
این فعالان حقوق زن همچنان در خصوص رهایی افرادی که اسناد کافی برای لایشان وجود ندارد میگویند آنان نباید قبل از برگزاری محاکم بعدی آزاد می شدند، زیرا افغانستان سرحدات باز داشته و بازداشت دوباره آنان کار مشکل است. اما مسئولان محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده به رسانه ها گفته است که این افراد در برابر تضمین رها شده و امکانات فرارشان وجود ندارد.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، تغییرات اقلیمی در جهان بحث‌های زیاد را ایجاد کرده و رهبرای کشورهای مختلف جهان مخصوصاً کشورهای قدرتمند جهان در تلاش ازی هستند که در جلساتی که در مورد تغییرات اقلیمی صورت می‌گیرد کوشش کنند منتج به یک تغییر مثبت در تعیین پالیسی‌ها، البته در تعیین پالیسی‌ها در مورد آب و هوای جهان شوند. جزئیات بیشتری گزارش از همکار مصطفی صدیقی مشنوین.
تقریبا 80% مردم در نقاط گوناگون جهان در مورد گرم شدن کره زمین ابراز نگرانی کرده و بسیاریشان خواهان اقدامات جدی برای رفع این مشکل شدند. سازمان ملل متحد در یک تحقیق جدید با مردم در گوشه‌های مختلف جهان در مورد تغییرات اقلیمی صحبت کرده و نظراتشان را بازتاب داده است. در این گزارش جدید با 10,000 تن در 75 کشور از افغانستان گرفته تا زیمبابوه مشوره شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که 79% مردم بسیار نگران بودند، 19% به اندازه متوسط نگرانی داشته و تنها 2% هیچ نگران نبوده و در مورد تغییرات اقلیمی ابراز نظرم نکردند. بر اساس این گزارش 66% از اشتراک کنندگان گفتند که اقدامات مشخص باید برای رسیدگی به مشکل اقلیمی روی دست گرفته شود. به گونه مثال آنان گسترش استفاده از انرژی بادی و آفتابی را به عنوان فرصت برای بهبود کیفیت زندگیشان پیشنهاد کردند. سازمان ملل متحد تلاش دارد تا در مورد محدود ساختن تغییرات اقلیمی در ماه دسامبر در پاریس توافق شود. کریستینا فیگوریس رئیس بخش تغییر اقلیم سازمان ملل متحد گفت که یافته‌های این گزارش جدید حمایت عموم مردم را در کشورهای دارا و نادار از این تلاش سازمان ملل متحد به اثبات می‌رساند. او که در یک نشست خبری دیروز در بن آلمان صحبت میکرد افزود که اکنون باید گامهای عملی برداشته شوند. نمایندگان از تقریبا 200 کشور جهان سرگرم گفتگوها در شهر بن هستند و تلاش دارند تا تهداب توافق پاریس در مورد محدود ساختن تغییرات اقلیمی را از این حالا بگذارند. رهبران کشورهای بزرگ صنعتی جهان گفتند که تلاش میکنند تا استفاده از مواد سوخت کربن را کاهش بدهند. آنان همچنین هدف را برای کربن زدایی جهانی تا سال 2100 میلادی تعیین کردند. متخصصان سازمان ملل متحد میگویند احتمال میرود که فعالیت‌های انسانی عمدتاً استفاده از مواد سوخت فسیلی از سال 1950 میلادی به این طرف مسئول بخش اعظم تغییرات اقلیمی در جهان بوده باشد.
شنونده عزیز، درست یک ساعت بود. تمام ما و شما بسیار هیجانی خود بودیم با امید ای که تقریباً 3 ساعت بود در کوچه ها و بازارهای افغانستان آهنگ پیروزی را بخوانیم. گزارش دارم از مسابقه فوتبال بین افغانستان و سوریه. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدارهای مقدماتی بر راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه یک ساعت بود، درست 8 شب به وقت افغانستان، با سوریه وارد میدان میشه. هزاران نفر از افغانها در شهر مشهد ایران جمع شدن تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. دیدار افغانستان و سوریه بنابر مسائل امنیتی در هر دو کشور حال در ایران برگزار میشه. شهر مشهد ایران برای مسابقه نخست تیم‌های ملی افغانستان و سوریه آماده شده. هیاهوی عجیب در مشهد جریان داره و هزاران تن از افغانهایی که در ایران به سر میبرن برای مسابقه امروز لحظه شماری میکنن. بازی ساعت 8 شام، البته قسمی که بیشتر گفتم 8 شب با وقت ایران و کابل، در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکرلالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان گفته که ورزشکارای افغان داشتن روز گذشته تمرینات خوب داشتن و برای بازی امروز آمادگی نهایی گرفتن. کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان همچنان تیم سوریه را پرقدرت خوانده و گفته که روحی ورزشکارای افغان در این مسابقه بالاست. همچنان باید گفت که در داخل استادیوم ورزشی سامن برای 18,000 هوادار تیم افغانستان اجازه ورود داده شده. 2,000 تکت دیگه هم به هوادارهای تیم سوریه اختصاص یافته و داده شده. مسعود ایدری و فیزولا احمدی، دو تن از علاقمندان تیم فوتبال افغانستان، هیجان خود بر در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشتن و گفتن که بسیار احساساتی هستن و امیدوار هستن که امروز بعد از این مسابقات آهنگ پیروزی را بخوانن. به جاده های کابل میریم و از جوانای افغان مشنویم در مورد از مسابقه فوتبال امروز چی انتظارات دارن.
از پیام های شما.
سلام، ادب دارم به کارمندان رادیوی آزادی و شنوندگان محترم. گویان طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمام ذرات عالم است. سلام های گرم خود از خدای هندوکش برای ملی پوش های کشورم در مشهد مقدس می رسانم و امیدوار هستم که خداوند به لطف خودش صدای پیروزی را امشب به گوش مردم عزیز خود برسانه و من 80% مطمئن هستم که انشالله خداوند تیم ملی کشور عزیز افغانستان انشالله پیروز می گرداند. سروریستم از سالان، تشکر.
السلام علیکم، مثل من جاوید از دریور تدریسم در شهر کابل. مسابقه که بین کشور افغانستان و سوریه امروز در کشور ایران برگزار میشه، پیروزی از آن افغانستان به یاری خدا. زنده باد افغانستان.
صدای چند تن از شنونده های رادیو آزادی را و امیدشان شنیدین که آرزو دارن افغانستان در مسابقه امروز فوتبال در برابر سوریه برنده شود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
شنونده عزیز، نظریاتتان، انتظاراتتان و امیدهایتان در مورد مسابقه فوتبال امروز تیم‌های افغانستان و سوریه اگر فیسبوک دارین با ما بنویسین. در صفحه فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان با ما شریک بسازین. حال قبل از اینکه به ختم برنامه های امروز رادیو آزادی نزدیک شویم، یک بار مرور دارم به موضوعات خبری روز. عناوین موضوعات خبری روز، یکی از تازه ترین موضوعات خبری امروز ای بود که مایکل ملبن نماینده اتحادیه اروپا بر افغانستان گفته که حکومت افغانستان باید در برابر فساد اداری با جدیت مبارزه کنه. این گزارش هم داشتیم که رئیس محکمه ابتدایی قضیه قتل فرخنده ای را تایید کرده که محکمه استیناف کابل فرمان رهایی 37 تن از افراد بازداشت شده در قضیه قتل فرخنده را صادر کرده. سفیولا مجددی به رادیو آزادی گفت که در این میان 11 پلیس هم شامل هستند که سوی محکمه ابتدایی هر یک به یک سال حبس محکوم شده بودند. ای در حال است که شماره از والین حقوق زن در افغانستان از اقدام محکمه انتقاد کرده و این فیصله محکمه را غیر عادلانه خواندند. ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. ما زرگونه منگلستان زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش و شبتان بخیر و چانس خوب در فوتبال امشب.